دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. نن د یکشنبې د مرغومي یا جدي میاشتې درېمه نیټه ده او د دسمبر 14 نیټه ده. روانه نیم ساعته خبري مجله چې زه همایون هیواد وړاندې کوم پایلې په خبرونو کوو. دینو رسنیو راپور ورکړی چې د ایران د خراسان رضوی ولایت مرکز مشهد په ګرځنده بازارونو کې د افغانانو فعالیتونه منع شوې دي. د شفق نه افغانستان خبری اژانس په محلي رسنیو کې د خبرو شویو تصاویرو په حواله راپور ورکړی چې دغه ډول خبرتیا د مشهد د جمعه بازار په دروازه نښلول شوې دي. د مشهد ښاروالۍ ورځپاڼې شراره پرون شنبه خبر ورکړ چې دغه ښار چارواکو په ګرځنده بازارونو کې د افغانانو په ګډون د بهرنیو وګړو فعالیت په هر عنوان چې وي منع کړی. د خراسان رضوي ولایت چارواکو یوازې په مشهد ښار کې د هغو افغانانو شمیر نږدې 1500 ښودلی چې هلته د استوګنی اسناد لري. تر دې مخکې د ایران په ځینو نورو ښارونو کې هم پر افغان وګړو ځینې محدودیتونه لګول شوي وو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي یو وار بیا تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د نور تعلیم پر دوام ټینګار وکړ. د ښاغلي کرزي په ایکس پاڼه کې پرون شنبه لیکل شوی چې هغه د بیلابیلو ولایتونو له ځینو دیني عالمانو او متنفذینو سره په کتنه کې هیله ښولې چې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نورو زده کړو زمینه برابره شي چې د هغه په وینا افغانستان پرمختګ وکړي. ښاغلي کرزي تر دې مخکې هم د نجونو د تعلیم او تحصیل پر حق ټینګار کړی. د 2021 کال د اگست میاشتې پر 15مه پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیمه منع شوې. د طالبانو حکومت کال مخکې په پوهنتونونو کې هم د نجونو او ښځو تحصیل منع اعلان کړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا دوشنبه د متحده عربي اماراتو په وړاندې خپله لومړۍ 500 لوبه کوي. د شارجه د کرکټ په نړیوال میدان کې دغه لوبه د کابل پر وخت د سهار 10:30 بجې پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دواړه لوبډلې په خپلو کې 15 لوبې کوي چې دوی تمریناتي دي.
کرکټ ملي لوبډله د دسمبر 15مې تر جنوري 2مې نیټې ای اورزانی تمریناتی او درې نړیوالی شلوریز سیالی تر سره کی. البته د ای اورزانی لوبو د پاره د لوبډلې نوم لړ د اشمت شهیدی په لوبډل مشر اعلان شو چې د با تجربه لوبغاړو تر څنګ پکې ځوان لوبغاړو ته هم فرصت ورکړل شوې ده.
د افغانستان او متحده عرب اماراتو د لوبډلو ترمنځ په دویمه 500 لوبه د رواني چهارشنبه په ورځ وشي. دواړه لوبډلې په درې شلوریزي نړیوالې لوبې هم وکړي چې لومړۍ به د جمعې په ورځ وي. د ایران د سپاهي پاسداران یو قومندان وایي که د امریکا متحده ایالاتونه او متحدان په غزا کې د پټکو خپلو جنایتونو ته دوام ورکړي دا کار د مدیتراني سمندرګي د لارو د تړل کېدو سبب کېدای شي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د ایران رسنیو پرون شنبه د سپاهي پاسداران د مرستیال همغږي کوونکي محمد رضا نقدي په وینا دا راپور ورکړی. هغه وضاحت نه دی ورکړی چې دا کار به څنګه کېږي. ایران د حماس ټلې ملاتړ کوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا یو ترهګریز سازمان ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو پرون شنبه خبرداری ورکړی چې ایرانی ولاس له سویډنۍ ډاکټر احمد رضا جلالی د اعدام له سزا سره مخامخ دی. د وروسته له هغې چې د سویډن یوې محکمې د ایران د زندان یو پخوانی چارواکی حمید نوري مجرم وپیژند. د فرانسې خبري اژانس ته خبر له مخې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر ویلي چې داسې ځورونکي خبرونه شته چې ممکن جلالي ډېر ژر اعدام شي. د ازادي راډیو د ایران څانګې راډیو فردا د راپور له مخې جلالي په 1395 لمریز کال کې د جاسوسۍ پر اسرائیلو د اطلاعاتو خرڅولو او پر ځمکه د فساد خپرولو په تور محکوم شوی. هغه تور چې د سویډن حکومت او د جلالي ملاتړو رد کړی دی. ترنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل په روانه خبرونه کې بو اوري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا وایي له اقتصادي فعالیتونو د ښځو منع کول د افغانستان اقتصادي وضعیت لا کړکېچن کړی. د ښځو د حقونو یو فعاله د دې محدودیت په اړه وایي
ښځو نه د دوی د کار کولو حق اخیستل هم د دوی پر روان باندې ژور تاثیر کړی دی او هم د ټولنې په اقتصاد باندې.
پا په داس حال کې چې طالبانو لښپګم ټولګي پورته نجونې له خوانځیو او همدا ډول له پوهنتونونو څخه منع کړي، د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مرستیال وایي دوی غواړي دینی مدرسو ته وده ورکړي.
امارت اسلامي چې کوم امکانات لري د مدرسو د تقویې، د مدرسو د پرمختګ او د ټولنې د سمون لپاره ټول پر کار اچوي او مطرح وي.
اسرائیل د حماس لړډلې سره پرون شنبه هم جګړې ته په دې هیله دوام ورکړ چې د غزې پر ټول شمال د ولکې ټینګولو هدف ته ورسیږي. د دې خبرونو د تفصیل ترڅنګ نور مطالب هم درته لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا وایي ل اقتصادي فعالیتونو د خزو منع کول د افغانستان اقتصادي وضعیت لا کړکېچن کړی. نن د دسمبر میاشتې څلرشتمه په ملي او نړیوالو غیر دولتي موسسو کې د خزو او نجونو د کار د منع کېدو یو کال پوره شو. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې هم د خزو کار منع کړی او دې کار اړو کسانو ته د بشري مرستو د رسونې چارې اغېزمنې کړې. و چا اټکل کوي چې په 2024 میلادي کال کې به چې یو څو ورځې ورته پاتې دي په افغانستان کې درویشت میلیونه اووه سوه زره کسان بشري مرستو ته اړوي. جزئیات په دې راپور کې
د ګڼو نورو بنسټونو په څیر د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره په دې باور ده چې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار منع کولو د افغانستان اقتصاد ته لوی ګوزار ورکړی دی. دغه ادارې پرون په ویلامیه کې ویلي د افغانستان ماتېدونکی اقتصاد چې تر ډیره پر بشري مرستو متکی دی له اقتصادي فعالیتونو د ښځو د منع کولو له کبله لا په خرابېدو دی. د اوچا د پرونی اعلامیه له مخې محدودونکي سیاستونه د دې سبب سوي چې ښځې له زیاتو مرستو او خدماتو هم بې برخې سي او دې کار د نړیوالې ټولنې او نورو مرستندویو بنسټونو پر مشارکت هم منفي اغیز کړی دی. نن د دسمبر میاشتې څلرویشتمه په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو او نجونو د کار د مخنیوي کال پوره سو. ملګرو ملتونو تیر کال په دې مناسبت په اعلامیه کې ویلي وو دا ډول فرمانونه د ښځو له اساسي حقونو او د بشر پالنې له اصولو څرګنده سرغړونه ګڼل کیږي. د ښځو د حقونو فعالې نزیفې حقپال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل یو کال کېږي چې په افغانستان کې ګڼې ښځې له ډول ډول فشارونو ځورېږي.
دا ډېر د تاسف ځای دی چې یو کال کېږي ښځې د کار کولو حق د مؤسساتو سره، د ملګرو ملتونو سره، د هغه مؤسسه یا ملګرو ملتونو چې د اساسي حقوق د لپاره کار کوي او تساوي د حقوق د اغوي اصل د عدالت د اغوي اصل د حقوق ځینې شکوي چې په دغه مؤسساتو کې کار وکي او په څنګه کې خزو نه د دې کار کولو حق اخستل هم د دوی پر روان باندې ژور تاثیر کړی دی او هم د ټولنې په اقتصاد باندې بد تاثیر کړی دی او هم خصوصا د خزو د کورنیو او د اقتصاد باندې نو دا ډېر د تاسف ځای دی.
پر ښځو او نجونو د طالبانو د محدودونکو پالیسیو په دوام د 2023 د کال د اپریل میاشتې په لومړیو کې طالبانو د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې هم د ښځو کار منع کړ. که څه هم په وار وار د طالبانو پر دغو محدودیتونو انتقادونه سوي دي خو دغه ډلې بیا هم خپل دریز بدل کړی نه دی. طالبان چې وایي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي څه باندې 800 ورځې کېږي چې نجونو ته تشپژم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او په پانتونونو کې د ښځو او نجونو تحصیل له څه باندې یو کال راهیسې منع کړی دی. ښځې عمومي حمامونو، تفریحي پارکونو ته نسي تللی او له محرم پرته اوږده سفرونه هم نسی کولای. د دې ترڅنګ طالبانو د ښځو سینګار ځایونه هم تړلی دي چې لدې درکه هم پلس ګونو زره شزي وزګره سیوی دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د پاکستان د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد ادارې یا سی ټی ډی ادا کړی چې په تیرو دو کلونو کې پاکستان کې په 9 ترهګریزو فعالیتونو کې افغانان پاخ کېلو. یو شمیر پاکستانی رسنیو هم ویلي پا په چې سکاله ترهګری سره د تړاو په تور شپږ شپږ افغانان او تیر کال شپږ شپږ نیول شوې دي. خو د امنیتي چارو یو شمېر پوهان او پخواني افغان ډیپلوماتان وایي پاکستان په وروستیو کې هڅه پیل کړې چې ځان د ترهګری د روزونکي هیواد په توګه نه بلکې د ترهګری د قرباني هیواد په توګه یاد کړي. په داسې حال کې چې د دوی په خبره پاکستان د ترهګرو د روزنې پراخ مرکزونه لري. جزئیات په دې راپور کې
د پاکستان لوري له ترهګرۍ سره د تړاو په تور پر افغانانو د تورونو د پوره کولو په دوام د دې هیواد د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد ادارې سی ټی ډی په یو راپور کې ادعا کړې چې په تیرو دوه کلونو کې 29 افغان اتباع په پاکستان کې د ترهګریزو فعالیتونو په تور نیول شوی. یو شمیر پاکستانی رسنیو د دې ادارې د راپور پر بنسټ ویلي چې په یاد شمیر کې شپږ شپږ افغان اتباع سکل او شپږ ویشت نور تیر کال نیول شوی چې په نهه شپږ ترهګریزو فعالیتونو کې لاس درلود. په راپور کې دغه شان ادعا شوی چې په تیرو دوه کلونو کې لس ترهګر چې افغانانو د ترهګریزو کړنو پر مهال وژل شوی. پاکستانی رسنیو د دې راپور پر بنسټ دا ادعا هم کړې چې په تیرو دوه کلونو کې د ګواښونو له لارې د پیسو د ترلاسه کولو په دولس پیښو کې شل افغانان ښکېلو چې د پاکستان امنیتي ځواکونو له لوري نیول شوي. د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت په داسې حال کې دا راپور خپور کړی چې په وروستیو کې په دې ایالت کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوي. د روان دسمبر په 12مه د خیبر پښتونخوا ایالت په ډیره اسماعیل خان کې د پولیسو په یو مرکز چې د پوز لوري ساتل کېدو د پاکستانی طالبانو په حمله کې درويشت پاکستانی امنیتي سرتیري وژل شول. د تیرې اونۍ د پنځشنبه په ورځ پاکستانی رسنیو د پیښور د پولیسو په حواله راپور ورکړ چې د ځانمرګي بریدګر په ګډون ټول شپږ حمله کوونکي افغانانو. د دې ادعا په اړه په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه سندي ویلي خو مخکې تر دې د غډول ادعاګانې رد کړې دي. د پاکستان د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد ادارې سی ټی ډی په تازه راپور کې د شوی اداو پاړمو د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد او په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب او پخت خود د راپور تر خبرېدو پورې دوی زموږ پښتنې جواب نه کړي. خو د امنیتي چارو یو شمیر پوهان او پخوانی افغان ډیپلوماټان وایي پاکستان په وروستیو کې هڅه پیل کړې چې ځان د ترهګرۍ د روزونکي هیواد په توګه نه بلکې د ترهګرۍ د قرباني هیواد په توګه یاد کړي. په داسې حال کې چې د دوی په خبره پاکستان د ترهګرو د روزنې پراخ مرکزونه لري. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شمس ازادي راډیو ته ویل
د دې باندې د عمده دوه اهداف یو دادی چې دوی غواړي چې ځان د ترهګرۍ قربانیان دنیا ته معرفي کړي او بیا د هغې نه امتیاز ترلاسه کړي او مرستې ترلاسه کړي. بلخوا په اوسني واکمنو طالبانو باندې هم فشار راوستل غواړي او دوی چې کومې غوښتنې د هغې نه لري غواړي چې هغه ترلاسه کړي.
په ورته وخت کې د امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر وایي پاکستان تل هڅه کړې چې د ترهګرو ډلو په روزلو د افغانستان او سیمې امنیت وګواښي خو اوس د خپل هیواد دننه د نامنۍ تورونه پر افغانانو پوري کوي.
دا ټولې ترهګر ډلې په پاکستان کې پیدا شوي دي، هلته روزل شوي دي، تجهیز شوي دي او دا بیا د سیمې هیوادونو ته همسایهګانو ته استول شوي دي. نو زه داسې فکر نه کوم که پاکستان کې چې دي دوی خو بیچاره مهاجر دي، دوی دغه توانمندي هم نه لري چې هلته نورو ترهګرو ډلو سره یو ځای شي. زه فکر کوم دا یو تهمت دی په افغانانو باندې او دا واقعیت نه لري.
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو حملې زیاتې شوې دي. هغه وسلواله ډله چې د پاکستان د ادعا پر بنسټ په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار دا ادعا رد کړي او ویلي دي چې د پاکستان نامنی د دې هیواد کورنۍ مسله ده باید په کور دننه حل شي.
ځینې طالب چارواکي وایي دوی غواړي دینی مدرسو ته وده ورکړي. د طالبانو حکومت رئیس الوزرا اداري مرستیال مولوی عبدالسلام حنفي کابل کې د ریاض العلوم مدرسې څخه د یو شمېر زده کوونکو فر افراغت غونډې ته دا خبره کړې. خو هغه نجونې چې طالبانو ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګ څخه منع کړي دي وایي د دینی زده کړې پر خپل ځای مهمې دي، خو د نجونو عصري زده کړې هم یوه جدي اړتیا ده او طالبان باید اجازه ورکړي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په دینی مدرسو کې د نجونو د زده کړو په اړه اندېښنې او نیوکې شته، یو شمېر طالب چارواکي وایي دوی غواړي دینی مدرسو ته وده ورکړي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي تیره ورځ کابل کې د ریاض العلوم په نوم د یوې دینی مدرسې څخه د زده کوونکو فراغت غونډه کې ویلي اسلامي امارت غواړي پر دینی مدرسو ډېر لګښت وکړي.
امارت اسلامي چې کوم امکانات لري د مدرسو د تقویې، د مدرسو د پرمختګ او د ټولنې د سمون لپاره ټول پر کار اچوي او مصرفوي.
دا څرګندونه داسې مهال دی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی روزا اوتنبایوه د چهارشنبه په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې او بیا په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل دوی داسې معلومات ترلاسه کړي چې نجونې په دینی مدرسو کې زده کړې کولی شي. هغې دا هم ویلي وه چې تر اوسه څرګنده نه ده چې په یادو ښوونځیو کې د معصورو مضامینو د تدریس لپاره معیاري نصاب شته که نه. تر هغې وروسته بیا تېره ورځ د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤولې هیدر بار ویلي وه چې د افغان نجونو لپاره مدرسې په هیڅ ډول د ښوونځیو پر ځای د منلو نه دي. د دې څرګندونو مخکې د طالبانو د پوهنې وزارت ویان منصور احمد اسوشیتد پرس اژانس ته ویلي وه چې په مدرسو کې د نجونو لپاره د عمر محدودیت نشته او د هر عمر نجونې په مدرسو کې زده کړې کولی شي. خو د دې تر څنګ یو شمېر طالب چارواکو له دې ډلې د دوی د حکومت د ملي دفاع او بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیرانو ملا محمد یعقوب مجاهد او امیر خان متقی پرون په دوو جلا جلا غونډو کې د دینی او عصري زده کړو دواړو په اهمیت ټینګار کړی دی. هم مهاله هغه نجونې چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګ راګرځول شوي دي هم وایي دینی زده کړې په خپل ځای مهمې دي، خو د نجونو لپاره عصري زده کړې کول هم یوه جدي اړتیا ده. زلفا چې د دایکونی ولایت اوسیدونکي او د یولسم ټولګي زده کوونکي د ازادي راډیو ته وویل
در کنار که زنان تعلیمات
کله چې نجونې دینی زده کړې کوي ورسره باید 100% عصري زده کړې هم ولري، ځکه چې عصري زده کړې مهمې دي. نورو هیوادونو کې ښځې ډاکټرې، انجینرې، اقتصادي کارپوهانې دي، خو افغانستان کې حتی نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته نه شي تللی.
دغه شان سویته چې کابل کې د هیواد خصوصي پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي د شپږم سمستر محصله ده او له تیر یو کال راهیسې له پوهنتون راګرځول شوی وایي
تنها برای یک جامعه
د یوې ټولنې او حتی اسلامي ټولنې لپاره هم یوازې دا بسنه نه کوي چې یوه میرمن دې فقط اسلامي زده کړې ولري، بلکې د دې ترڅنګ باید له هغو علومو او فنونو څخه برخمن وي چې په اوسنۍ عصر کې ترې ګټه اخیستل کیږي.
د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ له پیل سره هم مهاله نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او دغه شان له یو کال څخه ډېره موده وشوه چې پوهنتونونو ته له تګ راګرځول شوي دي، سره له دې چې نړیوالو سازمانونو لخوا په بیا بیا ځل له طالبانو دغو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت لخوا لا هم په نجونو د زده کړو محدودیت دوام لري.
و مورېدل چې یو شمېر طالب چارواکي وایي دوی غواړي دیني مدرسو ته وده ورکړي. اوس هم یو بهرنی راپور د اسرائیل د حماس له ډلې سره پرون شنبه هم جګړې ته په دې هیله دوام ورکړ چې د غزې پر ټول شمال د ولکې ټینګولو هدف ته ورسیږي. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ چې په غزه کې هیڅ ځای خوندي نه دی او د اسرائیل روانو پوځي عملیاتو د بشري مرستو د ویش په وړاندې خنډونه جوړ کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د اسرائیل او افراطي ډلې حماس ترمنځ د جګړې په دوام پرون شنبه د شمالي ښار جبلیا پر فضا تور لګي پورته کېدل. دا هغه ځای دی چې د بې ځایه شوو تر ټولو لوی کمپ پکې پروت دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د دې سیمې اوسیدونکو پر دغه ځای د دوامداره بمباریو او د اسرائیل د ټانکونو د حملو کیسې کړې دي. په راپور کې راغلي چې په غزا کې د روانې جګړې له کبله 2.3 میلیونه کسان بې ځایه شوي.
اتوجهنا من خان یونس عرفه، اجينا على مدرسة الدوحه، قالوا كم نفر انتوا، قلنا
ده غزي ده خان يونس سمي او بزاي شوي كاس وديرس كران بايران الخاطب دي. هغه وای چې ټول اشتمنی هغه موټر دی چې د تر لزوی ورته پاتې دی. د دې په وینا د تر زوی د اسرائیل په حمله کې وژل شوی دی. الخاطب وای دوی ته د بزاي شو په کم کې ځای نه دی ورکړل شوی او پریکړې وکړه چې شپه او ورځ په موټر کې تیر کړي.
حياتي هذه السياره حياتي احسن لي من
قبل. دا موټر می ژوند دی. دی وی ټو ټیم زکی پرتل د دې موټر درلودل بهتره دی، زکه چې موټر خوندي دی. زه پکې بدیجم کله چې راڅخه وغوښتل سي لسی می وځم موټر چلانوم او بل ځای ته بیایم.
روانې جګړې د خلکو د بې ځای کېدو ترڅنګ خلکو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. د فرانسې خبري اژانس د راپور لمخې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې د اسرائیل د بمباریو له کبله تر اوسه ته باندې 20,250 کسان وژل شوی دي. د حماس افراطی ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان وژل او 240 نور کسان یې يرغمل کړل، خو به پرې سرچینو د غشمیرې تایید یې رد کړی نه دي. تر دې پیښې وروسته اسرائیل پر غزه خپل حمله پیل کړې او ویلي دي چې هدف یې د حماس افراطی ډلې ختمول دي. د اسرائیل پوځ د جمعې پر ورځ اعلان وکړ چې ځواکونو یې تقریبا د غزې د شمال عملیاتي کنټرول په لاس کې اخیستی او د غزې تړانګې پر نورو برخو د عملیاتو په پراخولو سره د جنوب پر لوري تمرکز ته ځان چمتو کوي.
له خبرونو ور اخوا
درنو ورېدونکو اوس هم څو نور راپورونه درته لرو. خترغه مخ کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه ده چې د افغانستان په اړه څه لیکلي. مهم ټکی زموږ همکار راوروي.
د سټارز اند سټرایپس ورځپاڼه لیکي د طالبانو تر بیا واکمنۍ راوروسته د دوی منځوي حکومت چې نړیوال ټولنې په رسمیت نه دی پیژندلې هڅه کوي چې په کور دننه خپل اقتصاد څنګه ورغوي. دغه امریکایي ورځپاڼه وړاندې لیکي په افغانستان کې د اوسپنې فابریکې د شپې په مخ هم کار کوي چې د بنیادی پروژو لپاره ګول سخونه تیار کړي. دا ورځپاڼه بیا د یو شمیر بندونو جوړېدو ته اشاره کوي او ځینې نورې پروژې یادوي، خو لیکي چې د طالبانو له لوري د ښځو د حقونو نقص وضعیت خراب کړی دی. له همدې امله دوی د افغانستان بانک ته زیرمو واک له لاسه ورکړی. همدارس له همدې امله د لویدیځ مرستې په دوی درېدلې دي. سټارز اینڈ سټرایپس وړاندې لیکي د جمهوریت په وخت د افغانستان د عامه لګښتونو له څلورو درې برخې په بهرنیو مرستو ولاړې وي او طالبان وایي چې دوی یوازې په کورنیو مالیاتو او د ګمرکونو په عوایدو تکیه کوي. ورځپاڼې بیا د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د مرستیال عبداللطیف نظری خبرې راخیستې دي چې وایي مالی خنډونو د دولتي پروژو ساحه محدوده کړې ده، خو دوی زیاتوي چې دوی په سمه لاره روان دي او دا لاره په کور دننه د بساینې سبب کیږي. ورځپاڼه بیا لیکي د افغانانو اقتصادي وضعیت په خرابېدو دی. د ملګرو ملتونو په وینا له 2000 لومړي کال راهیسې د افغانستان دننه د هغو خلکو فیصدي شپېتو ته رسېدلې ده چې په بشري مرستو متکی دي چې دا د افغانستان د نفوس له دریو دوی برخې تشکیلوي. سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼه بیا څرګندوي چې په افغانستان کې ننګونې په زیاتېدو دي. پاکستان چې د افغانستان لوی مارکیټ دی، د کابل له واکمن حکومت څخه ناراضه شوی دی او د سیاسي اهدافو لپاره د اقتصادي اړیکو د ګډوډولو هڅه کوي. جاپاني ورځپاڼې اسای شمبون هم په خپل تازه ګڼه کې د افغانستان د پروژو په اړه لیکنه خپره کړې ده. دا ورځپاڼه لیکي چې د تټسو ناکامورا پروژې به په افغانستان کې بیا پیل شي. د ورځپاڼې په باور دا پروژې به بل جاپاني متقاعد انجینر نوریو واوا پیل کړي. ناکامورا د افغانستان په ختیځ کې د وبخوار او نورو زراعتي پروژو له امله په خلکو ګران وو او د تبې کاکا مراد ویل. دی د جاپان له فوکوکای سیمې څخه افغانستان ته تللی وو او د 2019 کال د دسمبر په څلورمه د نامعلومو وسلوالو د برید له امله ووشل شو. انجینر اووا هم مخکې داسې نیت درلود چې کله تقاعد شي افغانستان ته به ځي او هلته به له ناکامورا سره مرسته کوي، خو ناکامورا ووژل شو او انجینر اووا ونه توانېده چې د خلکو په وینا له کاکا مراد سره وژغیشي او خپل پروګرام جوړ کړي.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي د اقتصادي ستونزو له امله له دوکانونو څخه د نویو جامو د پیرلو توان نه لري. دوی وایي کله چې هوا سړه شي د ژمي ګرمې جامې د لیلامیو له مارکیټونو څخه اخلي، خو ځینې نور بیا وایي چې د لیلامي له بازارونو څخه هم د ګرمو جامو د پیرلو وس نه لري. په همدې حال کې د کابل ښار یو شمېر لیلامي پلورونکي وایي ډېر خلک د جامو د اخیستلو لپاره ورځي خو پیرلی نه شي، نو ځکه ډېر نه پلورل کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د ژمی موسم پر رسیدلو سره په افغانستان کې د بیوزله کورنیو اندېښنې نورې هم ډېرې شوې دي. دوی وایي چې د بیلابیلو لاملونو له امله سږ کال د ځان او خپلو ماشومانو لپاره د ژمی ګرمې جامې نسي اخیستلای. د کابل ښار اوسیدونکې د څلورو ماشومانو مور فرزانه وایي چې مېړه یې ناروغ دی او ماشومان یې په ژمي کې د اغوستلو لپاره ګرمې جامې نه لري. هغې ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای چې خپلو ماشومانو ته په لیلامیو کې هم جامې واخلي.
وخت به مو څه توان و، کاروبار به صحیح و، یعنی کنوې ته مو څه نه رسېده لیلامي مې اخیستل. اوس داسې زیاته د ما بچان د پښو بوټونه نه لري، جراب نه لري، 300 روپۍ قیمت ده، زه وس توان نه لرم. زه به لیلامي له چې شنه واخلم یا به زه نوي کالي خپل اولادو ته له کومه واخلم.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عبدالله وایي چې دا مهال وزګار دی او د ژمي پر رسېدو سره یې اقتصادي ستونزې نورې هم ډېرې شوې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د لیلامي جامو اخیستل هم ورته ګران دي.
پیلن کارون نشته دی، خپلم د بیروزګارم او په دغه حالاتو کې
د وړو روپۍ ګټل هم ډیر مشکل دی، نو کالیا غستل خو بیا پرېدا، نو وضعیتونه ډیر خراب دی. نو اوس په الحال هم دغه جمعه را روان دی، لیلاموس خرڅېږي، مونږ په الحال لا نه دی اغستې ځکه وضعیت ډیر سخت دی، خراب دی، او یوازې زمونږ نه دلته په سیمه کې ټول خلک هم دغه سرګردانه دي.
د هرات ولایت اوسیدونکي بهار وایي چې په دغه ولایت کې د سږ کال شویو زلزلو د دغه ولایت د ډیرو خلکو اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. هغې له موږ سره په خبرو کې زیاته کړه چې ډیری خلک د جامو د اخیستلو لپاره لیلامیو بازارونو ته ځي، ځکه دوی نشي کولای له دوکانونو څخه قیمتي جامې واخلي.
شرایط اقتصادي هرات هم چندان خوب نیه و چون
د هرات خلکو اقتصادي وضعیت ډیر ښه نه دی، له زلزلو وروسته خلک لا بی وسه شول. د هرات خار په یو واټ کې د لیلامی او جامو بازار شته چې ډیر بیروبار دی پکې، ځکه د لیلامی جامو کارول ډیر دي. موږ هم کله نه کله کارو، ځکه چې په مغازو کې د ګرمو او ژمنیو جامو بیا ډیر لوړ ده.
قیمته خیلی بالایه.
د کابل خار په بیلابیلو سیمو کې د لیلامی او دوکانونو شته چې ډیرې د سینمای پامیر او د افغانانو په سیمه کې دي، چې خلک هر ورځ له دغو مارکیټونو څخه د اړتیا وړ جامې اخلي. خو د ژمي پر رسیدو سره خلک ورته نور هم راټولېږي، او په سوړ ژمي کې د دوی بازار ښه تود وي. خو یو شمېر لیلامي پلورونکي شکایت کوي چې که څه هم د جامو د لیلام لپاره ډیر خلک راځي، خو د دوی د پلور بازار د تیرو کلونو په پرتله ښه نه دی. یو له دوی عزیز الله آزادی رادیو ته وویل:
سالهای گذشته که بود
په تیرو کلونو کې خلکو په ډیره ښه بیه جامې اخیستي، چې موږ به ورته په 200 او 300 افغانۍ ویل هم اخیستلی شولې. اوس خلک نشي کولی چې په 10 او 20 افغانۍ وي هم نه شي اخیستلی. موږ هم خشره مالونه راوړو چې خلک یې د اخیستو وس ولري.
ډیری لیلامی جامې افغانستان ته له بیلابیلو هیوادونو او په ځانګړي ډول له پاکستان څخه واردېږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اوس د ژمي موسم پیل شوی، او خلک وایي چې په اکثرو سیمو کې هوا ډیره سړه شوې ده او ګرمو جامو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د کورنیو اقتصاد ډیر کمزوری شوی، بیکاري ډیره شوې، او ډیرو خلکو د پیرلو توان له لاسه ورکړی. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویاند تل ادعا کړې چې په افغانستان کې بشري وضعیت دومره کړکېچن نه دی لکه څنګه چې د دې سازمانونو په راپورونو کې منعکس کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا مخکې ویلي و چې په 2023 کال کې به 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوس دا ویره موجوده ده چې له پاکستان او ایران څخه د زرګونو کډوالو په شړلو سره به دا شمېره نور هم زیاته شي.
د کونړ شیګل ولسوالۍ سورانو سیمه کې 15 کلنه دښمنۍ د قومي مشرانو لخوا په دوستۍ بدله شوه. دغه دښمنۍ د ځمکې پر سر پیل شوې وه چې پکې 4 کسان وژل شوي وو. جزئیات په دې راپور کې.
د کونړ ولایت شیګل ولسوالۍ اړوند سورانو سیمه کې هغه 15 کلنه دښمنۍ پای ته ورسېده چې د سید کریم او عبدالهادي د کورنیو ترمنځ د ځمکې پر سر پیل شوې وه، او پکې 4 کسان وژل شوي وو. تر اوسه دواړه خواوې په دې هڅه کې وي چې له یو بل بدل واخلي، خو د دینی عالمانو او قومي مشرانو په وسیله یې ټوپکې له اوږو کوزې کړې شوې او یو بل ته ورغاړې وتل. پخلا شوې کورنۍ هم د جرګې پر پرېکړو خوښې دي. سید کریم او عبدالهادي:
د دې لانجې په حل خوشحاله یم. دا لانجه دا مشکل حل کا، او قومونو حل کا، او امارت اسلامي حل کا، او ټول سپینګیری په حاضر وو، او دې خبر نه دی ولسون نه موږ مننه کوو.
دا چې هر څه شي دا غیر نه ته تیرم راتلونکي ژوند زه ښایسته خوشحاله سوکاله غواړم، چې دې ټول شګل ته دا یو عبرت نه ښایي. ډېر خوشحاله، سل په سل خوشحاله.
د کوچنیو او سترو شخړو په هواري او د دښمنیو په دوستۍ بدلولو کې د دینی عالمانو، قومي مشرانو او حکومت د رول او ارزښت په اړه د جرګې غړي حاجی محمد یوسف آزادی راډیو ته وویل:
د قومونو رول چې دی دا ډیر مبرم دی، واضح دی چې چیرته قومونه راپانسي دي او دغه مسایلو کې دلچسپي وانخلي، اسلامي امارت یوازې ځان نشي کولی دا مسایل حل کړي، ځکه چې هغه خپل مسؤلیتونه هم لري. د قوم خپل مسؤلیت دی، د اسلامي امارت خپل مسؤلیت دی.
په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت او قومي جرګو خپل هڅې چټکې کړي څو په هیواد کې د قومونو، کلیو او کورنۍ ترمنز اشتا دښمنۍ او کرکې لمنځه یوسي، چې په دې لړ کې د کونړ په چپه دره او شیګل کې د لسګونو کالو پخوانۍ دښمنۍ په سوله بدلې شوي. د کونړ گاوند نورستان کې د قومونو او